سي يو ستوديو غرمني خبري خبرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ز صفی الله حسن اگزایمو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خرغلاست ويم پایل با په لاندو خبرونو باندې وکړو شانګهای سازمان په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې داسې حکومت چې دغه سازمان له خوله د ټولو قومي مذهبي او سیاسي ډلو استازي پکې ګډون ولري شانګهای سازمان په خپل اعلامیه کې چې پرونه وخت خبره کړې لیکلي په سیمه کې د امنیت او ثبات لپاره باید د افغانستان اوسنی وضعیت ته جدي پام وشي که څه هم د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو یو مهم بحث افغانستان خو په دې غونډه کې د افغانستان په استازولۍ چاته بلنه نه وه ورکړل شوې د راپورونو له مخې د افغانستان پلازمینه کابل کې نن یو وار بیا خلکو چې ظاهرا د طالبانو د حکومت لخوا تنظیم شوی دی د امریکا متحده ایالاتونو لخوا د افغانستان د کنګل شو پیسو په غبرګون باندې لاریون وکړ دا اقدام روسه له هغه کیږي چې تازه امریکا اعلان کړی دی د افغانستان بانک 3.5 میلیارد ډالر کنګل شوې شتمنی به سویس ته یو صندوق ته واستوي چې هلته به بیا څارونکي غړي هم پرې ولري خو د طالبانو حکومت به ورته لاسرسی پیدا نه کړي نننیو خلکو په خپل لاریون کې د امریکا څخه وغوښتل چې د افغانستان دغه پیسې افغانانو ته راخوشي کړي په غزنی کې د تکواندو د ملي لوبډلې د لوبغاړو د غوراوي لپاره د 200 ولایتونو د 200 لوبغاړو ترمنځ دوهم دور سیالۍ پیل شوې دغه سیالیو ته د هیواد د اولمپیک کمیټې د چارواکو ترڅنګ ډیر کسان راټول شوي وو دلته له بیلابیلو ولایتونو څخه ورزشکارانو خوښي وښوده او ویې ویل دغه ډول پروګرامونو څخه کولی شي د هیواد د تکواندو ملي ټیم غړیتوب ترلاسه او بیا له هغه وروسته د سیالیو په هدف نورو هیوادو ته سفر وکړي د هغې 22 کلنې نجلۍ مړینې په ایران کې دننه او بهر غوسه پارولې چې د دې هیواد پولیسو لخوا د حجاب د قانون د ماتولو په تور تر نیول کېدو درې ورځې وروسته مړه شوه ډاکترانو د جمعې په ورځ مهسا امینی چې د کوما په حالت کې روغتون ته رسولې وه مړه اعلان کړه مهسا امینی تهران ته د خپلو خپلوانو د لیدو لپاره راغلې وه چې د گشت ارشاد د پولیسو لخوا د بد حجابۍ په تور نیول شوې وه که څه هم د مهسا مور وایي چې مهسا پوره حجاب درلود او د قرغزستان او تاجکستان پولیساتو ځواکونو بیګایا وار بیا سره نښتی کړي دا یو ورځ وروسته له هغه چې دواړه خواوې په اوربند باندې سلا شوې د قرغزستان سرحدي ځواکونو ویلي تیره شپه پر یو کلی برید شوی خو دغه بریدونو ډیر دوام ونه کړ د تاجکستان سرحدي ځواکونو بیا نن په یو خبر پاڼه کې ویلي دواړو هیوادو ترمنځ پر پوله وضعیت نسبتا آرامه ده خو د اعلامیې له مخې قرغزي ځواکونو د په ځینو مواردو کې له اوربند څخه سرغړونه کړې ده د دوی شخړه تېره اونۍ د یوې سرحدي لانجې پر سر پیل شوه خبرونه مو واوریدل را به شو د پروګرام د مطالب معرفي ته شانګهای سازمان په خپل وروستي اعلامیه کې په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې ده په دې اړه هم تاسو ته ریپورت لرو چې په ایران کې د مهسا امینی په نوم د یوې 22 کلنې نجلۍ مړینې په دغه هیواد کې دننه او بهر غوسه پارولې د راپورونو په اساس مهسا امینی پولیسو نیولې وه او بیا وروسته د کوما په حالت کې روغتون ته رسول شوې او مړه شوې ده په غزنی کې د تکواندو سیالۍ پیل شوې له 22 ولایتونو څخه باندې 200 لوبغاړي ورته ورغلي
هر هغه ورور یا هر هغه ورزشکار چې نن د قهرمانۍ مقام ته رسیږي هغوی به مستقیم د ملي ټیم عضویت اخلي
او د تاسو له پیغامونو
دوکاندارانو دغه چې د شان ارزانه سم دی پاک متر کې موږ په بار بار غوښتنه کړې چې دغه د افغانستان دولت یا طالبان پام ورته شي ګران سي خو پاسي د ګران دی او چارزانه سم پر دی پاک متر کې
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رب شو اول مطلب ته شانګهای سازمان په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې. داسې حکومت چې دغه سازمان له قوله د ټولو قومي مذهبي او سیاسي ډلو استازي پکې ګډون ولري. شانګهای سازمان په خپل اعلامیه کې چې پرون وخت خبره کړې لیکلي، په سیمه کې د امنیت او ثبات لپاره باید د افغانستان اوسنی وضعیت ته جدي پام وشي. که څه هم د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو یو مهم بحث افغانستان و، خو په دې غونډه کې د افغانستان په استازولۍ چاته بلنه نه وه ورکړل شوې. جزئیات په دغه رپورټ کې.
یو ځل بیا په افغانستان کې د ټول شموله حکومت په جوړېدو ټینګار. د شانګهای سازمان غړو هیوادونو یو ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د یو داسې ټولګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې چې د ټولو قومي مذهبي او سیاسي ډلو استازي پکې شته وي. دا اعلامیه چې پرون ناوخته خپره شوې په افغانستان کې د ثبات او امنیت پر اطلو هم تاکید کړی او زیاتوي د دې لپاره چې د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو په سیمو کې امنیت او ثبات راشي، د افغانستان وضعیت ته باید جدي پام وشي. د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو په اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې د دې سازمان غړي هیوادونه له خپلواک، بې پرې، ولسواک، له هر ډول ترهګرۍ او نشي توکو پاک او سولیز افغانستان ملاتړ کوي. د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو دوه اجتماعي غونډه دا ځل د ازبکستان په سمرقند کې وشوه. که څه هم د غونډې یو مهم بحث افغانستان، خو له افغانستانه پکې هیڅ استازي ته د ګډون بلنه نه ورکړل شوې. له طالبانو په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو په اړه د شانګهای سازمان د غوښتنې په اړه پوښتنه وکړه، خو وایاندې سبیح الله مجاهد ځواب را نه کړ. مګر لدی وړاندې تل ویلی چې د دوی اوسنۍ رژیم ټولګډونه ده. تر خوای د طالبانو د قانون او پیټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور مو د وړاندې یو مارکه کې ویلی وو، نړیوال تر داسې حکومت غواړي چې د مخکنی نظام یو شمیر چارواکي او د هغوی زامن پکې وي چې په خبرې دوی به یې ونه مني. که څه هم د شانګهای سازمان په سرمشریزه کې د افغانستان په لاسنیوي هم خبرې وشوي او یو نظر دا و چې دا هیواد باید یوازې پرې نه ښودل شي، خو ښکاري چې په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن زواهری وژل کېدو له طالبانو سره د سیمې د هیوادونو په اړیکو بد اغېز کړی دی. د سیاسي چارو شنونکی محمد اسحاق اتمر وایي اوسمهال د سیمې هیوادونه د افغانستان د امنیت په اړه ډاډه نه دي. ښاغلی اتمر ازادي راډیو ته وویل
تیر د تاشکند په کانفرانس کې د سیمې هیوادونه دې ته چمتو چې افغانستان سره ډیپلوماتیکي روابط وساتي او د رسمیت پیژندلو خبره هم مطرح شي، خو متاسفانه د زواهری وژل کېدل دغه ټولې هڅې ناکامې کړې او د سیمې هیوادونه اوس ډېر د افغانستان د امنیت ځینې ډاډمن نه دي.
د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو مشرانو هم په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د امنیت او ثبات په اړه اندېښنه ښودلې وه او تر خوا یې په دې هیواد کې سوله او ثبات د سیمې د ثبات لپاره مهم بللی وو.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15090
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په ویانا کې د افغانستان د سیاسي شخصیتونو او د طالبانو د مخالفینو، سیاسي مخالفینو او پوځي مخالفینو د ډلې مشران غونډه لري. دا غونډه نن د درېمې ورځې لپاره ده او د وروستۍ درېمې ورځ ده. د مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود چې د دې غونډې یو مهم ګډونوال دی وایي د افغانستان ستونزه پوځي حل لار نه لري. مسعود چې په تیرو دوه ورځو کې د اتریش پلازمینه ویانا کې له یو شمېر نورو افغان سیاسیونو سره خبرې کړې وایي افغانان اوس د پیوستون په یوه نوې مرحله کې دي. طالبانو د احمد مسعود د دغو څرګندونو په اړه تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د ملي مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود وایي د طالبانو د واکمنۍ له لومړیو د افغانستان د سیاسي حل لارې لپاره هڅې کړې دي. د هغه په خبره له طالبانو غوښتي چې انتخاب د خلکو ته پرېږدي، خو زیاته کړه چې طالبانو له دې کار څخه ډډه وکړه.
In my personal humble opinion, Afghanistan does not possess
زما په باور افغانستان پوځي حل لار نه لري او سیاسي حل لار ته اړتیا لري. په اوس وخت کې موږ د اتحاد په لورې یوې نوې مرحلې ته داخل شوي یو. غواړو د خبرو اترو له لارې ټول اړخونه سره راټول کړو چې ژغې واورېدل شي.
احمد مسعود دغه څرګندونې پرون د اتریش په پلازمینه ویانا کې چې له یو شمېر نورو سیاسیونو سره یې د بین الافغاني ډیالوګ په نوم کنفرانس کې ګډون کړی وکړې. ښاغلی مسعود په خپلو څرګندونو کې دغه راز وویل چې په اوس وخت کې د القاعده شبکې په ګډون درویشت ترهګرې ډلې په افغانستان کې فعالې دي او زیاته کړه چې نړیوالې د خپل امنیت په خاطر هم دغو ډلو ته پام وکړي. ورسل هغه چې طالبانو کابل ونی او احمد مسعود پنشیر ته لاړه ویل کېږي د دې ولایت له سقوط وروسته له افغانستان نه وتلی او اوس په تاجکستان کې اوسي. د طالبانو حکومت د پنشیر له نیولو وروسته د ملي مقاومت له جبهې سره د خبرو لپاره هیڅ اړیکه نه ده ټینګه کړې، بلکې پر ځای د دې ډلې د وسله والو په وړاندې د جګړې لار خپله کړې. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جبهې د مشر د وروستیو څرګندونو په اړه د دې راپور تر جوړېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو وړمه ورځ د ویانا د کانفرانس په اړه ازادي راډیو ته وویل
خبر دی لیو یہ ہم نہ توقع کی گی او نہ ہیلی چې د افغانستان په خیر به پریکړه
وکړي. د راپورونو له مخې په تیرو څو ورځو کې په پنشیر ولایت کې د طالبانو د ځواکونو او د دې جبهې د وسلوالو غړو ترمنځ سختې نښتې شوې دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل وایي د دوی د څېړنې له مخې هغه ویډیو چې په پنشیر ولایت کې طالبان د ملي مقاومت د جبهې اسیران په ډزو وژني نوې ده، او طالبانو د دې جبهې یو شمېر غړي صحرایي محاکمه کړې دي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دغه اداره ردوي او وایي دفاع وزارت په دې اړه څېړنه کوي.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټک ای او آر جی.
ازادي رادیو ته غوښتست پاموکړی یو خبر ته چې همدا شیبه مکتر ورسید. د تخار ولایت په مرکز طالقانو ښار کې نن په یو چاودنه کې درې کسان ټپیان شوې دي. په تخار کې د طالبانو د امنیه قومندانې ویاند عبدالمبین صافی د خبر ازادي رادیو ته تایید کړه او ویل چې نن یو کس د طالقانو ښار په صرافی مارکیټ کې د بمی د لاسي بم په واسطه باندې دغه چاودنه ترسره کړه، چې په نتیجه کې د خپل هم دغه بریدګر په شمول درې کسان ټپیان شوي دي. د مبین په اړه باندې دا راپور
موزه انفجار غوزی البته موزه کوچک بود که د دې سه شخص من باندې دستمه بوشه داخله یک دکان صرف شده ما دورم میکشه د وخت کشه از پیش انفجار میکنه و انتهامی انفجار خودم شخصی که باندې دستش بود خودش و دو نفر دیگه که مجموع سه نفر میشه زخمی میشن و فلان دقیقی پولیس هستن و تحت تدابیر قرار دارن. السلام علیکم رحمت الله.
آزادی رادیو تا غوایی است.
آزادی رادیو
پاکستانی رسنی وایي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو حکومت ته د دوو مسئلو په اړه شکایت مطرح کړی. د آسیا د کرکټ جام په یوه سیالي کې د افغان او پاکستانی لوبغاړو جنجال او پر ډیورنډ کرښه د دوو خواوو نښته هغه موضوعات دي چې د پاکستانی رسنیو پر اساس د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت رسما له طالب چارواکو سره مطرح کړي دي. تفصیل د اسمت ساروان په دغه رپورټ کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په آسیا کپ کې د افغانستان د کرکټ لوبډلې د چلند او پر ډیورن کرشه د وروستۍ نشټې موضوع د افغانستان د طالبانو له حکومت سره مطرح کړی دی. پاکستانی رسنیو د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزارت د ویندوی په قول ویلي چې د افغانستان له خاورې د ډزو په نتیجه کې د درو پاکستانی پوځیانو د وژل کېدو پر مسئله اعتراض کړی او له طالب چارواکو سره یې دا موضوع مطرح کړی دی. طالب چارواکو ویلي د سه شنبې په ورځ د پاکستان سرحدي ځواکونو هڅه کوله چې ډیورن کرښې ته نږدې پوسته جوړه کړي او کله چې د دوی ځواکونه د خبرو لپاره ور نږدې شول پاکستانی ځواکونو پرې ډزې وکړې چې له کبله یې مرجوب لیور واوشتي. طالبانو په دې اړه په خپل خبر پانه کې همداراز ویلي چې وروسته دوی ځوابي ډزې وکړې او شایي پاکستانی لوري ته هم مرجوب لا اوشتي وي. دا پېښه د پکتیا ولایت په مقبلو کې شوې. تر دې وړاندې هم د دوه خواوو ترمنځ په پوله کې د پوستو د جوړېدو پر سر نښتې شوې دي. د پاکستان پوز د سې شنبه په ورځ ویلی وو د خیبر پښتونخوا د کورمې ضلع په خرلاچی سیمه کې د افغانستان له لوري ترهګرو ډسې کړي او درې پاکستانی پوځیان پکې وژل شوي دي. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی وی د افغانستان طالب چارواکو ته ویل شوي چې دولت باید د داسې پیښو مخه ونیسي او دا دی یقیني کړي چې بیا به داسې نه کیږي. د طالبانو د حکومت یو ویندوی بلال کریمی په یو ټویټ کې لیکلی د اصولو لمخې باید ډیورن کرښې ته نږدې پوستې او پوځي څوکۍ جوړې نشي، خو پاکستانی ځواکونو هڅه کړې چې کرښې ته نږدې پوسته جوړه کړي. له دې پیښې وروسته پاکستان روانه اونۍ ادعا وکړه چې د جیش محمد د ترهګرۍ ډلې مشر په افغانستان کې دی او له طالب چارواکو غواړي چې نوموړی ونیسي، خو طالبانو د پاکستان دا ادعا رد کړه او ویل چې مسعود اظهر په افغانستان کې نشته. له بلې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند دا هم ویلي چې پاکستان په متحده عربي اماراتو کې د آسیا د شلووره جام د سیالۍ په مهال د افغان لوبډلې پر چلند خواشینی ښکاره کړې ده. د سپتمبر په اومه د افغانستان او پاکستان د سیالۍ په ترڅ کې د افغان لوبغاړي فرید او پاکستاني لوبغاړي آصف ترمنځ هغه مهال جنجال پیښ شو چې افغان لوبغاړي فرید خپل پاکستاني سیال آصف وسوځاوه او په دې خوشي وکړه، خو پاکستاني لوبغاړي پرې غوسه شو. وروسته د کرکټ نړیوالې شورا دواړه لوبغاړي جریمه کړل.
وربشو ایران ته هلته یو 22 کلن انجلۍ په داسې حال کې روختون ته رسول شوې وه، هلته حساب ورکړی و چې ټپي وه او کورنۍ ویلي چې پولیسو نیولې وه او دې حال ته رسولې ده. د دې انجلۍ نوم مهسا امینی ده چې تهران ته د خپلو خپلوانو د لیدو لپاره ورغلې وه، خو د ګشت ارشاد په نوم د هغوی پولیسو نیولې وه. په دې اړه تفصیل له اجمل اندورو.
دا مهسا امینی د نیول کېدو عیني شاهدانو ژورنالیستانو ته ویلي هغه د ګشت ارشاد په نوم د ایران د پولیسو تر نیول کېدو سملاسي وروسته د پولیسو په موټر کې وهل شوې ډبول شوې ده. د دې ایرانی د مړینې خبر په تهران کې اعتراضونه راپورته کړي. په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې ویډیوګانې ښیي چې په تهران کې اعتراض کوونکي مرګ پر دیکتاتور چې اشاره یې د ایران لوی مشر آیت الله علی خامنایی ته د نارې وهي او موټر چلوونکي د غروختون سره په نشتی واټ د خپل موټر و هرنونه غږی چیرې چې مهسا امینی د کوما په حالت کې بستر شوی و. د امریکا سپینې ماڼۍ د جمعې په ورځ د مړینې نه بخښونکي وبلله. د امریکا د ولسمشر بایدن د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان پر خپل ټویټر لیکلی موږ د 22 کلنې مهسا امینی په مړینه چې ویل کیږي د ایران د اخلاقو د پولیسو په توقیف کې وهل شوی ډبول شوی ژور اندېښمن یو. د هغې مړینه نه بخون کیده. د امریکا د ملي امنیت سلاکار زیاته کړې چې هیوادی ایرانی چارواکي د بشري حقوقو د دا ډول سرغړاویو مسول بولي. د ایران لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رابرټ مولي چې د ایران سره د 2015 کال د اتومي تړون د بیا احیا هڅو کې ښکیل دی ویلي هغوی چې په دې وژنه کې لاس لري باید حساب ورسره وشي. د بخښنې نړیوال سازمان هم غبرګون ښودلې دا مړینه یې مشکوکه بللې او په اړه یې د څېړنو وخت نه کړي. ویل کېږي چې مهسا امینی د ایران له لویدیځ ولایت کردستان څخه د دې هیواد پلازمینې تهران ته د خپلوانو د لیدلو لپاره ورغلې وه چې د سپتمبر په 14 د تهران د ګشت ارشاد په نوم پولیسو لخوا ونیول شوه. دا پولیس تر ډیره د ایران په ښارونو کې د ښځو لخوا د حجاب پر مراتبولو او همدارنګه پر ښځو او سړیو د ځینو نورو محدودیتونو د ساتلو څارنه کوي. دا نوموړي له نیول کېدو څو ساعت وروسته د هغې کورنۍ ته خبر ورکړل شو چې مهسا امینی روغتون کې بستر شوي. دا مهسا امینی مور مشګان امینی د خپل لور لمړینې لږ وروسته د ازادۍ راډیو فردا څنګه ته وویل چې کورنۍ د ایران پولیسو سره په دې اړه شکایت ثبت کړي. هغې ویلي لور یې تر نیول کېدو مخکې روغه جوړه او صحت مند وه. د تهران د پولیسو د رسنیو مرکز د عیني شاهدانو هغه ادعاوې رد کړې چې ګوندې مهسا امینی وهل شوې ډبول شوې ده او ویلي دي مهسا امینی د دوی په وینا د نامناسب حجاب له کبله د توجیه او پوهاوي په خاطر د پولیسو یو مرکز ته وړې وه چې ناڅاپي پرې د زړه حمله راغله. خو د مهسا کورنۍ، عیني شاهدان او ګڼ ایراني معترضان دا نه مني او ټینګار کوي چې دا 22 کلن نجلۍ د پولیسو لخوا تر نیول کېدو وروسته وهل شوې ډبول شوې او له همدې کبله کوما ته تللې. د مهسا امینی مړینې په خواله رسنیو کې هم د ایرانیانو او د بشري حقوقو د فعالانو پراخ غبرګونونه او غوسه راپارولې ده.
لا خبرونو ور اخوا
د د ټلګو ته مو بیا هم خراغلاست هم اول باور شو لیسمت ساروان به د افغانستان په اړه د لویدیځ مطبوعاتو تبصره واورو.
ډیپلوماټ مجلې د افغانستان او د شانګهای د همکاري سازمان په اړه په سریلانکا کې د افغانستان د پخواني سفیر محمد اشرف حیدری لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې ویل شوی چې په افغانستان کې بحران د شانګهای د همکاري سازمان ټول سیمه ګواشي، خو دې ټولنې د افغانستان د ستونزو د حل کولو لپاره ډیر لږ کار کړی دی. لیکوال زیاتوي په 2018 میلادي کال د شانګهای د همکاري له سازمان سره د هند او پاکستان تر یو ځای کېدو مخکې چین، روسیا، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان او قرغیزستان د دې سازمان غړي هیوادونه وو. اوس د اته هیوادي سازمان د افغانستان په شمول څلور څارونکو غړي او د سریلانکا په ګډون شپږ د ډیالوګ شریکان لري. د ډیپلوماټ د لیکنې ښونکو زیاتوي د سازمان د آسیا د جغرافیې یو لوی برخه چې 2 میلیارد او 200 میلیون نفوس لري په ځان کې راغړي. افغانستان چې د دې ټولنې څارون کړي د شانګهای د همکاري سازمان له 15 غړي هیوادونو سره پول لري. له ترکمنستان پرته د افغانستان نور ټول گاونډي د شانګهای غړي دي. په سریلانکا کې د افغانستان په خوانی سفیر چې اوس د جنوبي آسیا د چاپریالي پروګرام عمومي رئیس دی، په دې لیکنه کې د شانګهای له ډیرو غړي هیوادونو سره د افغانستان تاریخي او کلتوري اړیکو ته اشاره کړې او لیکلي چې دغه هیوادونو د افغانستان د ستونزو د هوارولو لپاره ډیر څه نه دي کړي. لیکوال په عین حال کې د ازبکستان په سمرقند کې اوسنۍ سرمشیزه د شانګهای د غړي هیوادونو لپاره یو فرصت بللې چې خپل الفاظو ته د عمل جامه ورواغوندي او د سولیز باثباته دیموکرات او سوکال افغانستان د رامنځته کېدو لپاره خپل شریک ماموریت بشپړ کړي. د امریکا په نوم مجلې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې. زرګونه افغان کډوالو د نوي کور په لټه امریکا ته پناه راوړه، ګڼ نور لا هم انتظار باسي. په دې لیکنه کې لومړی د یوې 19 کلنې افغانې کیسه راخیستل شوې چې بی بی نومیږي او د امریکا او افغانستان د ژوند په توپیر ژغیږي. دا وایي سره لدی چې په افغانستان کې قانونن شزو د موټر چلولو اجازه لرله، خو ډیرو شزو د ټولنې په خاطر نشوي کولای چې موټر وچلوي. بی بی وایي هلته یې کار نشوي کولای، خو دلته آزاد ده چې کار وکړي. مجله په تیر یو کال کې امریکا ته د لیږدول شویو افغان کډوالو شمیر 15,000 تنه شي او وایي چې د امریکا حکومت هغوی ته بشري مرستې او موقتی اقامت تونه ورکړي، خو اکثره غواړي چې په امریکا کې دایمي اقامت ومومي.
وربشو غزنی ته په غزنی کې د تکواندو د ملي لوبډلې د لوبغاړو د غوراوی لپاره د ولسو ولایتونو د 200 لوبغاړو ترمنځ دوهم دور سیالي پیل شوې. دغه سیالي ته د یو د اولمپیک د کمیټې د چارواکو ترڅنګ ډیر کسان ورغلي وو. له بیلابیل ولایتونو څخه ورغلو ورزشکارانو هم خوښي ښودله او ویلي چې له دغه پروګرامونو څخه کولای شي د هیواد د تکواندو ملي ټیم غړیتوب ترلاسه او بیا له هغه وروسته د سیالیو په هدف نورو بهرنیو هیوادونو ته سفرونه وکړي. په دې اړه پام وکړئ له غزنی څخه دغه رپورټ ته.
د پنځشنبه په ورځ په غزنی ولایت کې د هیواد د ولس ولایتونو ترمنځ د تکواندو د دوهم دور سیالیو پیلېدل. دغه سیالیو ته د هیواد مرکز کابل په ګډون له فرا، بلخ، پنشیر، ننګرهار، بغلان، هلمند، هرات، پروان، تخار، کندوز، پکتیا، لوګر، خوست، کندهار او میدان وردګ ولایتونو څخه 200 لوبغاړي راغلي وو. په دغه لوبو کې په خپله د غزنی ورزشي ټیمونو هم برخه اخیستې. د دغه سیالیو پرانیست غونډې ته له مرکز کابل څخه د هیواد د بدني روزنې او ورزش د اولمپیک ملي کمیټې رئیس انجینر نظر محمد مطمئن، د افغانستان تکواندو فدراسیون رئیس نجیب الله سکندر او ځینې نور کسان هم راغلي وو. په غزنی ولایت کې د تکواندو دغه سیالیو دوهم دور دی چې د ولس ولایتونو ترمنځ شروع کیږي او لومړی دور یې تیر کال په همدغه وخت کې ترسره شو چې له 14 ولایتونو څخه 150 تنه ورزشکارانو په کې برخه اخیستې وه او د ځینو ولایتونو یو شمېر لوبغاړي د افغانستان تکواندو ملي ټیم ته غوره شوي هم وو. په غزنی کې د تکواندو فدراسیون مشر سید اصغر سادات وویل موږ د راتلونکي لپاره هم ورته پلان لرو چې دا تکواندو دریمه، څلورمه او پنځمه دوره هم ترسره کړو، ترڅو په دغه برخه کې کډرونه او استعدادونه وپیژنو او نورو هیوادونو ته د سیالیو لپاره واستوو. د دې په خبره دراتلونکو لپاره کوشش کیږي چې د افغانستان ترڅنګ له نورو هیوادونو هم لوبغاړي راوغشتل سي او دلته ولوبېږي.
هدف لرینکینګ دا شی دی هر هغه ورور یا هر هغه ورزشکار چې نن د قهرمانۍ مقام ته رسیږي هغوی به مستقیما د ملي ټیم عضویت اخلي.
د دغه سیالیو د افتتاح پر مهال د هیواد د بدني روزنې او ورزش اولمپیک کمیټې رئیس انجینر نظر محمد مطمئن په خپلو خبرو کې وویل اولمپیک کمیټه تل هڅه کوي چې د ورزشکارانو د ملاتړ، هڅونې او همدارنګه ورزشکارانو ته د ورزش د لاشو اسانتیاو د برابرولو په برخه کې هلې ځلې وکړي. شاغلی مطمئن وویل سش کار موږ په پلان کې لرو چې د شاوخوا 1 میلیون افغانیو په ارزښت د خپل ورزشکارانو لپاره ورزشي یونیفورم او ورزشي توکي وپیرو. هغه زیاته کړل دی وروسته به د تکواندو ملي لوبې په مرکز کابل کې نه بلکې د غزنی په څیر په نورو ولایتونو کې ترسره کیږي. بلخوا غزنی ولایت ته له بیلابیلو ولایتونو څخه راغلي ورزشکاران خوشي څرګندوي او وایي له دغه ډول پروګرامونو څخه کولای سي د هیواد تکواندو ملي ټیم غړیتوب ترلاسه او بیا له هغه وروسته د سیالیو په مخه نورو بهرنیو هیوادونو ته سفر نه وکړي. د پکتیکا ولایت نیکمل د دغه ورزشکارانو له جملې څخه یو دی. دغه ورزشکاران وایي په تیر کې هم په غزنی ولایت کې د دغه ډول پروګرامونو شاهدان و چې د تکواندو سیالۍ ترسره سوې او له ډلې ځینو ورزشکارانو د هیواد تکواندو ملي ټیم غړیتوب ترلاسه کړ او بیا له هغه وروسته ډیری بهرنیو هیوادونو ته د سیالیو په مخه ولاړل چې تر زیاتې اندازې پورې بریاوې هم خپلې کړې دي. په اخیر کې ځوانانو او تنکیو ماشومانو د ورزش په برخه کې خپل نمایشات هم وړاندې کړل چې په چکچکو بدرګه کېدل.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي. ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 41 01.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادۍ راډیو ته غوږ نیولی. اوس هم د تاسو پیغامونه
ما دا پیغام دی. دغه دوکاندارانو دغه چې د شان ارزانه سند بیا پاک متر کې موږ په بار بار غوښتنه کړې چې دغه د افغانستان دولت یا طالبان پام ورته وکړي چې ګران سي خو پاسي د ګران دی او چې ارزانه سم پر دی پاک متر کې غوښتنه وشي نه ست د ولس سره ظلم کوي. ته خدای لپاره دی
ولی خان خبرې کوم د جلال آباد څخه. موږ دغه ورور خاص ته چې دغه ویزه موږ د پاکستان ویزه چې موږ وو کنه ډیره غریبي وروره او من سبا والا کچا سره روپے مشته ده. زفول مریض ما پاکستان ته زما ویزا و هم پیش وی او دا ویزا وروره پیسې کټ کیږي. دوه واره می جمع کړل پیسې کټ کیږي وروره ویزا را ته مون ته ویزا نه ورکه پوه شي چاته ویزا نه ورکه واز مون ته نام گی چاته ویزا نه ورکه پوه شو وروره. موږ مون دا خواسته چې دغه پاک لا باندې تاسو له کارو کې چې افغانان ته ویزا راکی چې به ویزا نه ورکه پیسې خو به کار د جکړ نشي. ډیره غریبی رسمنګه
د خوست ولایت مرکز اوسیدونکو يم. دلته په خوص ولایت مرکز د متون په قوم منګسو ایمانګسو په کلی په ساحه کې یو تاریخي غونډه ده د ایثار په نامه چې ډېره تاریخي غونډه ده. دلته طالبان راغلي دي دغه د غونډه ته راغلي دي کنټینر یې پکې اچول دي پوستې زی پوزې کړې دي پکې دغه تاریخي آثار وباسي بیا پاکستان ته انتقالوي. نو موږ د طالبانو د مشرانو نه داخله ده چې دغه کار د نه کوي دغه افغانستان تاریخ ته نه بربادوي. دغه شل نظام تیر شول شل نظام په دغه 200 کلو کې تیر شول دغه تاریخ تاریخي غونډي چاره دي خرابې کړي او نه تاریخي آثار وړي دي دغه طالبانو حمله پکړي دا خپاري پکې اچولې دي خپاري کار پکوي دغه کوم تاریخي آثار دي دغه وباسي پاکستان ته اړوي دلته پاکستانيان ورسره غلي دي مشنونه ورسره وړي دي په دې کنټرولوي بیا کسي دغه بده غزنی بیا چې کم دي دغه هغه کوي خپاري کار کوي نو موږ دې طالب مشرانو داخله دا چې دغه مخنیوي وکي او دا کار نه کوي دا کار نه دی په نړیواله سطحه او د نړیوالو په وصولو کې
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر د شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 00040 22 11 41 201